السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر درې بجې د نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د نومبر 8 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه د نړۍ رنگونو پام کوه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه وو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې لپرلتوالو سره د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک وایي ک احتجاج ختم نشو نو په زور به ختموي. د مسلم لیگ نون رسیاله مشره مریم نواز وایي د ګوند رهبر نواز شریف بهر علاج لپاره تللو ته رضا شوي. او په ایران کې د 15.9 کچې زلزله کې 15 کسان مړه شوي. تفصیل: د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک وایي که په اسلام آباد کې د حکومت ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن احتجاجي ناسته ختمه نه کړل شوه نو دوی به پر زور پرځوي. پرویز خټک چې په اسلام آباد کې لپرلتوالو سره د خبرو لپاره د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر هم دی، نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس پر مهال یې دا خبره وکړه. نوموړي وویل
دا تماشه بنوري نه چلیږي، موږ دا تماشه نه منو. تاسو په پاکستان کې جمهوریت او قانون نه منئ. زه اپوزیشن ګوندونو ته وایم چې که دوی د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن دی اسمبلی ته راولي، بیا دې زموږ سره خبرې وکړي.
د غونډې پر مهال په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی غړي اسد محمود وویل احتجاج د دوی آئینی حق دی او دوی د آئین او قانون په دایره کې دننه احتجاج کوي. د غونډې پر مهال د اپوزیشن نورو غړو هم په حکومتي تګلارو نیوکې وکړې او حکومت یې په درغلي تورن کړ، خو حکومت له دغو تورونو انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اکتوبر 1 راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناسته روانه ده. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او له سره د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت دغه مطالبه نه مني. د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز وای پلار نواز شریف یې بهر ملک ته د علاج لپاره تللو ته تیار شوی دی. نن په لاهور کې د احتساب عدالت بهر خبریالانو سره په خبرو کې مریم نواز وویل اول یې د پلار صحت دی، وروسته بیا سیاست راځي. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سیکرټری مریم اورنګزیب پرون په یو بیان کې ویل چې د نواز شریف د روغتیايي حالت لا خرابېدو پس هغه ډاکټرانو یو بیړنۍ غونډه کړې. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر قسم درملنې باوجود د نواز شریف په روغتیايي حالت کې سخوالی نه راځي، نو ځکه ښایي د علاج لپاره بهر لارشي. مریم نواز ویل د ګوند مشر شهباز شریف د نواز شریف لندن ته د تللو لپاره انتظامات برابروي. په بچوړ کې د عوامي نشه ګوند یو مشر شیخ جانزاده په کور په راکټي برید کې دوه میرمنې ټپي شوې دي. د شیخ جانزاده کشر رور مولانا خانزیب مشال ریډیو تویل چې نن سهار ناپیژندل شو کسانو د غوی په کور راکټي برید کړي چې په نتیجه کې د کورنۍ دوه خزینه غړي ټپيانې شوي، خو شیخ جانزاده خوندي پاتې شوې. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وړاندې هم په کور برید شوی و. ځایي خلک وایي چې په بچوړ کې یو ځل بیا د امنیت وضع په خرابېدو ده. چارواکي ادعا کوي چې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي اوسیدونکو منصور په هدفي برید کې وژلې دي. چارواکي وایي چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د رپورټونو له مخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د فروری د میاشتې راهیسې 60 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مومندو زمینداران په کیمیایي سره د بندیز د لری کولو غوښتنه کوي. د سیمې کروندګرو نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د وو کالو راهیسې په کیمیایي سره د بندیز عمل د دوی د فصلونو پیداوار کم شوي. د سیمې یو کروندګر سراج خان ویل
په دې ورځو کې خلک د فصلونو د زمکو سره ډیر شوق ساتي. نو موږ ویو چې یاره دلته کې چې خاورې د حکومت د طرف نه ریډي میلاو شو چې کما د اور یا خاوره ده هغه بند ده، د بلدا نه ټوپاس نه ټیټ ده، دا وس چې کله کله وي بند دي.
زمینداران وایي که دغه پابندي لرې کړل شي نو د دوی فصلونه ښایي ښه پیداوار ورکړي. تر دې وړاندې حکومت ویلي په کیمیایي سره بندي ځکه لګولې چې وسلوال تنظیمونه یې په بارودو کې استعمالوي. له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل له پوځ او سیول بیوروکراسۍ له مشرانو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. پاکستان د هند حکومت لخوا د سیکانو لپاره د کرتارپور ادارې د پرانستې په غونډه کې په شرکت نه کولو خواشینی څرګنده کړې. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې ولیکل چې د سیکانو د مشر ګورو نانک د 1550 تلین په موقع وزیر اعظم له خنیته ځینې مراعات اعلان کړو چې د هند حکومت رد کړي. په هندي میډیا کې د خبرو شو رپورټونو له مخه د هند بارنو چارو وزارت ویلي چې د کرتارپور ګوردوارې ته به سیکان د دواړو هیوادونو د خپل منځي لوزنامې لاندې سفر کوي. حکومت تمل لري چې سبا به 10,000 سیکان د کرتارپور ګوردوارې ته راځي او د بې ویزې راتګ لپاره د رادارې د پرانستې په غونډه کې به هم برخه اخلي. د ایران سرکاري میډیا وایي چې د هیواد په شمال مشرقي آذربایجان صوبه کې د 5.9 کچې زلزله کې لږ تر لږه 5 کسان مړه شوي دي. ابتدایي رپورټونه وایي چې د نومبر پر 8 شپې مهال راغلي زلزله کې 140 نور کسان زخمیان شوي هم دي. انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې د تیزو بارانونو له امله د ژغورنې عملیات متاثر شوي دي او نور معلومات لا په ډاګه نه دي. د امریکا جیولوجیکل سروې د زلزلې کچه 5.8 او ژوروالی 10 کیلومتره ښودلې. د زلزلې مرکز له اسپ فروشان خارګوټی سره نږدې بلل شوی. امریکایي سرنوالانو درې کسان تورن کړي او په سعودي عرب یې الزام لګولی چې د ټویټر دوه کارکنان یې د زرګونو اکاونټونو د جاسوسۍ لپاره برتی کړي. په دغو اکاونټونو کې د سعودي شاهي کورنۍ او حکومت خلاف د مخالفو هغه هم شامل دي. یو لوړپوړي سعودي چارواکي د نومبر په 8 ویلي چې له خپلو ټولو وګړو نه تمه لري چې په کوم هیواد کې اوسیږي قوانینو ته پابند وسي، خو له نور څه ویلو یې ډډه کړې. دغه تورونه تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د سان فرانسیسکو په یو ذیلي عدالت کې د یو درخواست اورېدنې پر مهال برسېره شول. د امریکا انصاف محکمه ویل چې درې تورونو شو کسانو د سارنوالانو لخوا د شاهي خاندان د لومړي خړی په نوم بلل شوی د یو تن په استازیتوب په ټویټر د حکومت مخالفو اکاونټونو د مالکیت پته لګولو لپاره کار کوو. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړي چې دغه تن ولی عہد محمد بن سلمان دی. دغه درخواست د سعودي حکومتي چارواکو د هغو مبینه منظم محاسو خلاف جمع شوی چې د ټویټر اکاونټونو شخصي معلوماتو د راټولولو لپاره په سوشل میډیا کسان ګماري. د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسی بې د سراج زهین نور.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ سلويخت پیسې اغستل کیږي او په 1550 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1050 روپۍ 50 پیسې او په 1020 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1099 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1050 روپۍ 40 پیسې او په 1050 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1050 روپۍ 40 پیسې او په 1050 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 12، ژوب کې 19 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د جمعیت العلماء اسلام فی ګد مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي د وزیر اعظم استعفای مهمه غوښتنه ده.
استعفا دو، حکومت کا گھر چھوڑو، عوام کے پاس واپس جاؤ، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې به ډیر زر پولیس نظام په مکمله توګه نافذ کړل شي، خو د سیمې خلک او پخپله پولیس وای دغه عمل د ځان ښکار دی.
مونږ په لیوی باندې فیلال د پولیس کار چلو، لکه زه ډیپیو راغلی یم کنه، ډېره کم عمله راغلی د پولیس چې کمه راغلی د هغه هم دی ویل چې دوی تاسو د تفتیش باره کې دغه وکړي.
د مومندو ضلع کروندګر وایي حکومت ته هغوی سیمې ته کیمیایي سرې نه پرېږدي.
اوس چې کومه د اوریا خاوره ده هغه بنده ده، د بله دا ناټوپاس ناټیټ ده، دا اوس چې کله کله وي بندي دي کله
او اونیس پروګرامونه پام کوه او د نړۍ رنگونه هم لرو او ریدلې مه هیروي. تا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تاسو ته ستړي مشي وایم. او په اسلام آباد کې داسې خبرې روانې دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف نوم د داخله وزارت د اگزیکټ کنټرول لیست وباسي، چې دغه وروسته بیا هغه سفر کولی شو. د دې لپاره داسې هم راپورونه دي چې د نواز شریف خاندان وزارت داخله ته یو درخواست هم لیکي. په دې اړه څه معلومات لري؟
خدای دې وبخښه فرخنده. بالکل، زمونږ اوریدونکو ته څنګه معلومه ده چې نواز شریف چې تقریبا د تیر څه زیات وخت ناغه ناروغ او خو د تیر تقریبا درې اونونه نوموله چې کوم هغه د لاهور په سرویسز هسپتال کې داخل کړی شوی او د هغې پلیټلیټ شمیره چې کوم وه هغه انتهایي کم حد ته را رسېدلې وه. نو د هغې وروسته په هسپتال کې علاج روانو. بیا یو دو ورځې وړاندې نواز شریف چې کوم هغه د سرویسز هسپتال نه خارج کړلی شو او هغه شریف میډیکل کمپلیکس چې کوم اول ال هغې نه پس بیا نواز شریف خپل کور ته بوتللی شو او هغلته هغې دپاره صحیح په کور کې یو کمره داسې جوړه کړلی شوې ده چې هغې علاج هملته روان دی. د هغې خپل چې کوم شخصي ډاکټران دي. خو بلخوا نواز شریف چې کوم دی لکه د هغې د ګوند او د فامیل غړي چې کوم دي هغې بار بار حکومت ته دا خبره کوله چې نوموړي علاج دلته صحیح توګه نه کېږي نو هغې ته د بهر اجازه ورکړلی شي. خو د نواز شریف نوم چې کوم هغه په ای سی ایل کې شامل کړلی شوی و نو په دې وجه هغې بهر سفر نه شو کولی. نو وفاقي حکومت چې دی لکه د دلته د پاکستاني رسنیو تر مخه او سرچینو سره چې کوم خبرې شوي زمونږ نو هغې وایي چې پرون داخله وفاقي حکومت چې کوم دی هغه داخله وزارت ته ویلي چې د نواز شریف نوم کدی بهر علاج ته تلل غواړي نو نوم دې د ای سی ایل نه وویستلی شي. نو دا مهال داخله وزارت کې چې کوم دی د نیب چارواکو او د داخله وزارت دی په دې خبره روان دي، خبرې اترې روان دي چې نواز شریف نوم چې کوم دی هغه د ای سی ایل نه وویستلی شي او هغه ځکه چې نیب ته هم په دې باندې څه اعتراض نه وي ځکه چې نواز شریف په العزیز یاسین مل قضیه کې وو کالو بند سزا چې کومه دا غا ورولې شوې ده عدالت خو غیته د اتو اونو د پاره په ضمانت خوش کړې ده. خو بیا هم لکه اتو اونې پس هغه صحت خو نو بیا به واپس هغه زندان ته ځینو. په دې حواله سره میب سره خبرې اترې روانې دي. نو د نواز شریف د کورنۍ لخوا دا قسمه خبرې په رسنیو ته ویل کیږي چې امکان شته چې نن یا سبا پورې د داخله وزارت لخوا وته دغه ملاو شي او نواز شریف ته اجازه ورکړل شي او داغي وروسته بیا نواز شریف چې کوم دی هغه به ګورو چې هغه د ملک نه بهر هر یو ملک لکه مریم نواز دا خبره کوله چې هر ملک چې هغه علاج پکې خ کیږي نو موږ غواړو چې هغه الته بوزو دا هغه علاج چې دی الته وشي.
ها، او احمد الله، بلخوا د مسلم لیگ انون ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلی پلار نواز شریف یې بهر ملک ته علاج تلو لپاره تیار شوی دی. نن په لاهور کې د احتساب عدالت بهر خبریالانو سره په خبرو کې هغه ویل چې اول یې د پلار صحت ته بیا وروسته سیاست راځي. نو آیا ډاکټران څه وایي؟ آیا نواز شریف صحت داسې دی چې ګنې هغه بهر سفر کولی شي؟
فرخنده، ډاکټران دا خبره کوي چې نواز شریف پلیټلیټ شمیره چې کومه ده هغه چې 50,000 شي نو د هغې نه وروسته نوموړی چې کوم دی د بیا د بهر ملک سفر کولی شي. دا مهال نواز شریف د پلیټلیټ شمیره لکه پرون چې کوم خبرونه راتلل هغې پورې 40,000-30,000 دی یادوله. نو دوی وایي که ایر امبولانس لکه جهاز چې کوم دی په هغې کې د دې سره خپل ډاکټران ورسره وي او نو بیا نواز شریف دا امکان شته دی چې سفر وکړي او بهر ملک ته لاړ شي. بلخوا مریم نواز چې لکه څنګه خبره وکړله چې د پلار علاج د پاره هغې وایي چې زمونږ کوشش همدا روان دی چې پلار علاج شي او بهر ملک علاج وکړي. خو د مسلم لیگ نون لخوا دا خبرونه راتلل چې نواز شریف دې ته بالکل نه تیاریږي چې هغه ملک نه بهر علاج د پاره. خو بیا د نواز شریف مور چې کوم وه هغه او شهباز شریف هغې په ډېر زیات زور واچو چې لکه اول صحت دی چې ته خوشې د هغې وروسته به بیا سیاست او بیا که هغې نه پس زندان خبرې هغه ټول هر څه بیا وروسته کېږي خو اول صحت دی. نو د مسلم لیگ نن په وینا چې نواز شریف د دغه دواړو د فشار وروسته بیا دې ته تیار شوی دی چې هغه لاړ شي د ملک نه بهر او خپل علاج وکړي. نو مریم نواز نن دغه طرف ته اشاره کوله چې نپلا علاج اول کول غواړي چې هغه روغ شي نو د هغې وروسته چې بیا کوم دی لکه سیاست د کوو هغې خبر دغه مونږ دا چې څنګه وته اجازت ورکړل شي ای سی ایل نه نوم وویستلی شي. نو امکان دی چې په راتلونکي اونۍ کې نواز شریف لاړ شي د ملک نه بهر او علاج وکړي ځانله. خو بلخوا مریم نواز دا خبره هم وکړل چې د دې پاسپورټ چې کوم دی هغه لاهور های کورټ سره ورسره دی عدالت کې جمع کړی دی نو هغه پخپله نشي تللی. خو د هغې دا دی چې لکه یا د نرسانو یا نور چې کوم د هغې ذاتي د کسان دي هغې سره لیګل د دې چې کوم دي هغې ته هم لکه زما زړې نه مني نو په انکیس ما ته اجازت راکړلی شي نو دا به ښایي چې زه هم ورسره لاړه شمه.
خاصمه د ډیره مننه اوریدونکو د په اسلام آباد کې د مشال خبريال چې تاسو ته تفصیل در کولو چې کېدی شي د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میا نواز شریف نوم داخله وزارت د اگزیټ کنټرول لیست بهرو باسي او بیا له هغه وروسته هغه د علاج لپاره بهر تللې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په اسلام آباد کې له پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره د جوړې شوې حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک ویلي چې که پرلت ختم نکړل شو نو دوی به یې په زور او پرځوي. نوموړي دا خبره نن د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام غړو ویل چې آئین دوی ته د احتجاج حق ورکوي او که حکومت د دوی خلاف اقدام وکړي نو دوی به هم ورته غبرګون ښایي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار احمد شاه
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه په داسې حال کې وسوه چې په دې ښار کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو پر لټ نن په نهمه ورځ هم دوام لري. په اسمبلی کې د حکومتي غړو او اپوزیشن د ویناو پر مهال ډیر زیات زوږ تر غوږو کېدی او یو بل په آسان خبرو ته نه پرېښودل کېدل. د اسمبلی نننۍ غونډه د وینا پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر او په اسلام آباد کې له پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره د جوړې شوې حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک کول چې که پرلت ختم نکړل سو نو دوی به په زور وپرځوي.
دا تماشې به نوري نه چلیږي. موږ دا تماشې نه منو. تاسو په پاکستان کې جمهوریت او قانون نه منئ. زه اپوزیشن ګوندونو ته وایم چې که دوی د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن دی اسمبلی ته راولي، بیا دې زموږ سره خبرې وکړي. همدغسې جمهوریت زموږ هیواد غرق کړی دی.
د نوموړي د وینا په ځواب کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند سر اړه لرونکي د قومي اسمبلی غړي اسد محمود وویل چې آئین دوی ته د احتجاج حق ورکوي او دوی د آئین او قانون په دایره کې دننه احتجاج کوي.
حکومت نن موږ ته د آئین درس راکوي. آئین زمنګ مشرانو جوړ کړی دی. آئین پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ جوړ کړی. هغو کسانو چې آئین یې مات کړ وسنه حکومت د همغو کسانو استازي دي او د همغو کسانو په وګو ناس په پارلمان کې حکومت کوي.
د قومي اسمبلی نننۍ غونډې ته د اپوزیشن یو شمیر نور غړو هم ویناوې وکړې او پر حکومتي تګلارو یې سختې نیوکې وکړې. بلخوا حکومتي غړو اپوزیشن ګوندونه په درغلیو تورن کړل چې هغوی بیا دای دا ویرات کړي او دای د انتقامي سیاست برخه وبلل.
اوریدونکو راځو په اسلام آباد کې روان د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاج او پرلت د دغه سیاسی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کړې ده او وینا یې وه چې د انتخاباتو پلټنو لپاره ورته هیڅ قسمه قومي کمیشن ته منلو وړ نه دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن نهمه ورځ ده. حکومت په وار وار ویلي د وزیر اعظم له استعفا غوښتنه نه که اپوزیشن په شاشي نو په نورو غوښتنو یې غور کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نومبر په ومه د ازادي مارچ ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل نه خو حکومت سره د مذاکراتو ضرورت شته او نه دی غړي زمنګ خواله بے مقصد راځي. موږ د وزیر اعظم عمران خان استعفا نه په غیر لدی ځای نه زو. نوموړي د تیرو وختونو په شان یو واری بیا په موجوده حکومت تور په پوره کولو سره وویل چې دوی د اولس د ووټونو د لارې نه بلکې د ځینې قوتونو په مرسته په واک کې راغلي دي. کله وایي چې قومي کمیشن به جوړ کړو او پلټنې به وکړي چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او کنه. پلټنې خود هغه غلا کیږي چې گواهی موجود نه وي. د کومې غلا چې ټول قام گواه دی نو بیا یې د پلټنو هیڅ ضرورت نشته، بلکې حکمرانانو له پکار دی چې استفاده ورکړي. او زه د پاکستان فوج د ویان د هغه بیان هرکلی کوم چې پکې نوموړي قام ته تسلی ورکړي چې فوج یو غیر جانبدار اداره ده او غیر جانبدار پاتې کېدل غواړي. نو موږ دا غوښتنه کوو چې اولس ته خپل امانت واپس ورکړي شي، ځکه چې ووټ د خلکو امانت دی. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د نومبر په شپږمه د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې ویلي وو که حکومت یې د انتخاباتو امنیت لپاره راونه غواړي نو فوج کله هم په خپله نزي. دوی هغه کار کوي چې ورته حکومت ووایي. فوج هیڅ خواهش نه لري چې په انتخاباتو کې څه کردار ولوبوي. د ترڅنګ د پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو. د ازادي مارچ ګډونوالو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی وویل له بده مرغه منتخب حکمرانان د خپل خارجه پالیسۍ نه هم خبر نه دي، ځکه چې هغوی یې نه جوړوي او دا وجه ده چې ورځ په ورځ پاکستان په نړۍ کې ایوازي کیږي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له قسم ورکولو وروسته تپوس ترې وکړی چې خارجه پالیسی چرته جوړیږي. موږ غواړو چې حکمرانان دومره مضبوط شي چې ټولې فیصلې پخپل وکړي چې یو ملک سره اړیکه څنګه ساتل پکار دي. صدا هم ویل غواړم چې موږ ته دړکه مراکوي، تاسو به زیات نه زیات په دې پورم نه جلوس حمله وکړي، خو موږ د مرګ نه یریږو او دلته چې د کوم مقصد لپاره راغلی یو نو هغه کې به ضرور کامیابی ترلاسه کوو. بلخوا پرون د زیارت پورز د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په حق رسنۍ ته وویل د مولانا فضل الرحمان چې کومه بیانیه ده، یعنی هغوی چې د اقلیتونو په باره کې څه وایي او یا د کرتارپور راهداري په حق له چې کوم نظر لري نو دې لوجه پاکستان ته ډیر نقصان رسیږي. د نوموړي مارچ لوجه په اسلام آباد کې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، ماشومان سکولونو ته نشي تللی. نو ورته ویل غواړو چې خپل احتجاج دې ختم کړي او اسلام آباد اوسیدونکو لپاره دې مشکلات نه جوړوي. د ذکر ده چې جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر او په کشمیر هائی وے د ازادي مارچ ګډونوال نن په نهم ورځ هم ناست دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د سرکاري کارونو لپاره خلکو ته د سهولت ورکولو ویش مرکزونه جوړوي چې پکې د شناختي کارډونو، پاسپورټونو، ډومیسایلو او نورو رسمي اسنادو ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیاوې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې خلکو ته د سرکاري کارونو لپاره د سهولتونو ورکولو ویش فیسیلیټیشن مرکزونه جوړوي. د وزیر اعلی له دفتره خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر اعلی محمود خان د نومبر په 18 ضلعي چارواکو ته امر کړی چې د یادو مرکزونو جوړولو لپاره د مناسبو ځایونو انتخاب وکړي. دغه مرکزونه په ضلعي سطح له وړاندې هم موجود وو، خو اوس به یې شمیر زیات او پکې ورکوونکي سهولتونه سیوا کړل شي. په باجوړ کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د قامی اسمبلی په خوانې غړی شهابالدین خان وای حکومت تش اعلانونه کوي خو په عمل کې د خلکو مسلې نه حل کوي.
فیسیلیټیشن سنټرې خو تقریبا په هر ایجنسی کې موجود دي، لکه د یو کمپاؤنډ دن موجود دي. دا په ضلعو کې دا لو بشوې دا انتم هغه زړه په زړه ده. دا څه نوې خبره نه ده زموږ دپاره. اصل خبره زموږ دپاره دا وه چې دوی 1,62,000 روپۍ په بجټ کې خورې وې چې هغه اوس دوی 3,000 ته راوستلې او په لوز اعلان کړی دی. یعنې دا تپوس دوی نه پکار دی چې زموږ غسل اربا د این ایف سی او تقریباً روپئے سر اگر فنڈ زمنگ چرتا لاڑے بیسک مسئلے زمنگ پولیسنگ دی، بیسک مسئلے زمنگ داغی دپارا دا پولیس اسٹیشن دی، طرف سے زمنگ دا ججز دپارا چکن دے داغی ضرورت دے.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسيات او د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش افریدی وای قبایلی ولس ډیر زپل شوه، په کار دا چې حکومت ورته هر ډول سهولتونه ورکړي.
زمونږ دا قبایلی اجلاس ورته وای د دوی هغه چې کوم څومره هم مرکزونه به وو سرکاري هغه به د دوی د ضلعو نه بهر وي، بیا به دوی اجزلو په ډېر تکلیف وو. نو که داسې څه یو هغه وي مت هر ضلعه کې خپل مرکز کې ولګېږي نو دا خلک به د دې تکلیف نه خلاص شي. بیا تر څو پورې چې د اعلان خبره ده چې کوم اعلانونه یې کړي دي نو دا خو مشهور دی په یوټن باندې. نو که داسې یو اول خو واضحه هم نه ده چې د دې چې کوم دا سینټر دوی خلاصوي د دې هغه فنکشنز به څه وي، د دې هغه سکوپ به څه وي. که نه که بیا هم د ولس ته خیر ښېګڼې دي نو خدای دې وکړي چې دغه توان عمومي او عمل پرې وکړي.
په دې اړه مو د قبایلي اضلاع لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه، خو هغه په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر اورګزو او جنوبي وزیرستان خلک وایي ضلعي دفترونه یې له سیمو بهر دي چې له وجې دوی د سرکاري کارونو لپاره له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د خیبر ضلعي مرکز له سیمې بهر په پېښور، د اورګزو په هنګو او د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز په ټانک کې دی.
اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنې د پیښې په اړه راپور تاسو وړاندې په خبرونه کې واورېدو. په باجوړ کې هم بیګا پراکټي بریت کې دوه زنانه ژوبل شوي دي. د قبایلو سیاستوال او انتظامی چارواکي وایي په هغو ضلعو کې پولیس نظام په مکمله توګه نه دی عملي شوی چې له وجې په هغو ضلعو کې وخت په وخت بدامنۍ پیښې مخې ته راځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نه.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې په هغو سیمو کې د امنیت چارې دیویز او خاصادارو مخ ته وړلې، خو دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته هلته پولیس او عدالتونو د غځولو اعلان وشو. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی او د تحریک انصاف سیاستوال ګلظفر وای، په قبایلو کې خاصادار او لویز ختم کړل شو او پولیس لا په مکمله توګه نه دي ورغلي، چې له امله یې یو ډول تشه رامنځته شوې ده. د همدې ضلع د پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه هم د دې سره اتفاق کوي. هغه وایي هر ضلع ته یو خو کم پولیس ورکړل شوي او بل لویز او خاصدارو ته د پولیسو په شان تربیت ورکولو کې هم د مشکلاتو سره مخامخ دي.
موږ په لوی باندې فلال د پولیس کار چلو، لکه زه ډیپلو راغلی یم، کنه ما سره ډېره کم عمله راغلی د پولیس، چې کوم راغلی دا هغه دی وی چې را تقریبا تفصیل کسان د کورټ په هغه راغلی چې د تاسو د تفتیش باره کې راغو په پاری باندې دوی تاسو ته تحفظات دي چې را موږ ته په خپل پولیس شو دا کار او چې خپل ورته دغه کوم بیا مشکلات ورته، نو پولیس خو پورا دغه نه راغلی، لکه ما سره اوس دي سیګان چې کوم غلې ویوال دي، چې څوګان غلې ویوال دي، کانداران غلې ویوال دي، نو د دې ور مخکې چې په کار کو دی به لکه د تحصیلدار سره کار کو غلې کړ پر کار و تحصیلدار کو اوس دې هغه ذمہواری د دې په سر راغلی د دې هغه کې لګو نغسته پکې هغه سي پریکټس نشته دغه نشته بل مخکې خو سمپل تا به رپورټ کو به دی به ورکو نه هغه ته وړو پی ای ته یا ای پی ای ته اوس خو به کوټ ته دی هغه رپورټ هغه کې به پورا دغه راځي.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبای حکومت ویلي وو چې په 15 کلونو کې به د صوبې ټول قوانین هلته عملی کوي، خو پیښور های کورټ سره کال په جنوري کې پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې د نننه قبایلو ته عدالتي نظام وغځوي. د عدالتي نظام لپاره د پولیسو شتون هم لازمي وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول پولیس د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. هغه وای په قبایلی ضلعو کې اوس مهال پوز د پولیسو کار کوي. د هغه په وینا همدا لامل دی چې د یو نیم کال تر تیرېدو وروسته هم په قبایلو کې پولیس نظام په مکمله توګه نافذ نشو.
په قبایلو کې د پولیسو کار پوز پلاس کې اخیسته دی. د پوز روزنه د سرحد لپاره شوی، د پولیسو بیل روزنه شوی. دلته پوز د پولیس کار کوي، نو ځکه پکې وخت په وخت بدرنګي پیدا کیږي، مرګ جوړه تر کیږي، بې ګناه خلک ترې مري. چې پوز د پولیسو کار پریښی نه وي، نو د پولیس نظام ته لار نه هواریږي.
خو د قبایلي ضلعو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د دې سره اتفاق نه کوي چې ګنې د پوځي سرتیرو شتون د پولیس نظام په لار کې خنډ دی. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل خاصدار او لویز په پولیسو ورګډول د هغوی روزنه او د دې لپاره قانون سازي کولو لپاره وخت اړتیا وه. هغه وایي په دې لړ کې له مشکلو مرحلو تیر شوي او زر تر زر به په مکمله توګه پولیس نظام قبایلو ته وغځوي.
اول کار مو دا وکړی چې 8000 خاصدار او لویز مو په پولیسو کې ګټ کړل. د 8000 نور پولیسو د برتی کولو اعلان وکړی. تانی مهم جوړ کړی دی. ډیر ژر به پولیس نظام په مکمله توګه په قبایلو کې نافذ
شي. په قبایلو کې د بدامنۍ، تختونې، قلنګ اخیستنې او هدفي وجونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي ګوند سیاستوال دا له مرجر وروسته هلته د پیدا شوې قانوني خلا سبب ګڼي.
اوریدونکو بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي او ځای خلکوای پرون شپه یو ځای ایزوان چې د پخوانی ډي اس پي طاهر داوند نږدې خپلوان هم وو وسلوالو کسانو په ډزو وجلې او بیا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. په وزیرستان کې د حکومت اداو باوجود چې امنیت یې پر ځای کړی وخت په وخت هدفي وجن کیږي. د تازه پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا عمر وزیر راکوي.
ځایی پولیس انتظامی چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په وینا تیره شپه میرعلي خدي سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو منصور نومي ځوان په ډزو وژلې او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي د شپې 8 بجو پر مهال میرعلي خدي مارکیټ سره تر لسو پورې په وسله بار کسان راغلل او د خدي سیمې اوسیدونکي منصور نومي ځوان یې په ډزو ووژلو چې پس په تیښته کې بریالي شول. د ځایي خلکو په وینا وژل شوی ځوان د میرعلي خدي سیمې وژل شوی پولیس افسر ایس پی طاهر داوړ خورایي وو. ایس پی طاهر داوړ چې تیر کال له اسلام آباد اغوا شوی وو او پس یې جسد د پولې پورې موندل شوی وو. تیره شپه میرعلي کې د وژل شوي ځوان برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. انتظامیه چارواکي وایي پولیس د پیښې رپورټ اخیستی او پلټنې روانې دي. شمالی وزیرستان کې د یوې شمیرې تر مخه کال 2013 فروری میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا شپېته د هدفي وژنې بریدونه شوي چې په کې لسګونه ځوانان، مشران او هم دولتي اهلکاران وژلې شوي ژوبل شوي دي. سیمه کې د بدامنۍ پیښو او هدفي وژنو ضد ځایي ولس په بیا بیا لاریونونه او پرلت هم کړي او دولت نه د ځان د ژغورلو غوښتنې کړې. دولتي او فوزي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډیره حده امن پر ځای شوې او د دغه شان بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګورېدونکو د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملیحه میرزا د ناور.
د پاکستان د دفاع وزیر او اسلام آباد کې لپرلتوالو سره د خبرو لپاره د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک وایي که په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلامي په مشرۍ د اپوزیشن احتجاجي ناسته ختمه نه کړل شوه نو دوی به پر زور پرځوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ اجلاس پر مهال دا خبره وکړه. خو د غونډې پر مهال په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلامي غړي اسد محمود ویل احتجاج د دوی آئینی حق دی او دوی د آئین او قانون په دایره کې دننه احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلامي په مشرۍ حکومت ضد ناسته نن په هم ورځ روانه ده. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت دغه مطالبه نه مني. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي پلار نواز شریف یې بهر ملک ته د علاج لپاره تللو ته تیار شوي. نن په لاهور کې د احتساب عدالت بهر خبریالانو سره په خبرو کې مریم نواز وویل اول یې د پلار صحت ته وروسته بیا سیاست راځي. د ګوند مشرانو او د نواز شریف کورنۍ وایي چې د نوموړي په صحي حالت کې خواله نه راځي نو ځکه ښایي علاج لپاره بهر لاړ شي. په باجوړ کې د عوامي نشو ګوند یو مشر شیخ جانزاده په کور پراکټي برید کې دوه مېرمنې ټپي شوي دي. شیخ جانزاده کشر رور مولانا خانزیب مشال ریډیو ویل چې نن سهار ناپیژندل شو کسانو دوی په کور راکټي برید کړی. ویل خو د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناپیژندل شو وسوالي او ځایي اوسیدونکي منصور په هدفي برید کې وژل دي. چارواکي وایي چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د مومند زمیداران په کیمیایي سره د بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د سیمې کروندګرو نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د وو کالو راهیسې په کیمیایي سره د بندیز عمل د دوی فصلونو پیداوار کم شوی دی. د ایران سرکاري میډیا وایي چې د هیواد په شمال مشرقي آذربایجان صوبه کې د 15.9 کچې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. ابتدایي رپورټونه وایي چې د نومبر په 8 شپې مهال راغلي زلزله کې او سلسله نور کسان زخمیان شوي هم دي.
اوریدونکو اوس هم راځو په انټرنیټي فلمي او ساينسي معلوماتو جوړ د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاس جوړوي.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانانو د افریقا په زمبېسي په جنوب کې یو سیمه موندلې چې پکې 2,00,000 کال مخکې انسانان آباد ول. خو دا سیمه اوس د نمکین اوبو یو لوی تالاب دی. موکېنو تر مخه په دغه سیمه کې تر 70,000 کال پورې انسانان آباد ول او تر هغې وخت پورې آب و هوا بدل شوې نه وه. د دې په خبره له دغه ځای حضرت په هغه وخت کې شروع شو کله چې د افریقي بهره شینکه او زرخیزه سیمه په وجود کې راغله. په نیچر نومي مجلې کې خبر شوې ده چې تر مخه 2,00,000 کال مخکې انسانان په جسمانی توګه په افریقا کې آباد ول. د استرالیا ګاروان انسټیټیوټ آف میډیکل ریسرچ پروفیسر وینیسا وای په دې اړه اوږده بحثونه شوې دي. د انسانانو د ظهور صحیح مقام په اړه تر اوسه پورې مختلفې نظریې موجود دي او په دې اړه دا هم ویل کېږي چې دا په مختلفو ځایونو کې آباد ول. محققین ګمان کوي چې د دوی آبا او اجداد افریقا تالابونو لوی ځان سره نږدې آباد بل خدا سمې اوس هغه پاتې نه دي چې څنګه پخوا وي. ساینس پوهانو د بی پایلټ الوتکې یا ډرون د کیمرو لپاره داسې یو ټکنالوژي جوړه کړې چې د هغې په مرسته له 8 میټر څخه ژوندي پاتې شوي انسانان موندلی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان وایي د دې نوې ټکنالوژي په مرسته د پیښو یا د لټون د عملیاتو پر مهال د بی پایلټ الوتکو یا ډرون په وسیله ژوندي پاتې شوي کسان ژر او اسانه موندلی او پیژندلی شي. دا نوې سیستم د انسان د سینې د سا ایستلو حرکتونه تشخیصوي او له دې لارې معلوموي چې په پیښه کې ژوندي انسانان چری دي. دا ټکنالوژي حاضر دمه له 8 مترو ژوندۍ پاتې شوي انسانان سل په سلو کې موندلی شي. خو ساينس پوهان هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به دې ټکنالوژي ته وده ورکړي شي او تر دې له لرې ځای به هم د ژوندۍ انسانانو د موندلو په معلومولو بریالي شي. برتانی څېړونکو روښانه کړی چې د لمر اړوانګې کولی شي چې په ډېر اسانۍ د انساني وینې لوړ فشار کنټرول کړي. دوی وایي تر یوې اوږدې څېړنې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې څوک د لمر وړانګو ته ډېر وخت کښېني نو د وینې فشار یې کنټرول او د زړه د حملې خطر یې کمیږي. څېړونکي هغو ناروغانو ته چې د زړه په ناروغۍ او د وینې په فشار اخته دي مشوره ورکوي چې په ورځ کې یو ځل خامخا تر څو شېبو پورې د لمر وړانګو ته کښېني، ځکه د لمر وړانګې کولی شي په لږ حرارت د انسان تر پوستکي لاندې هغه سیلز وسیزي او د وینې غوړ راکم کړي. ټیکنالوژي د یوویشتمې پیړۍ د ژوند او ځواک اړتیا ده. پوهان وایي چې شاید د دې پیړۍ له نیمایي وروستو نړۍ د اقتصادي جګړې پر ځای سایبري جګړې یا سایبر وار ته مخه کړي، او هر هغه هیواد به مخکښ وي چې ډېره ډیټا یعنی د معلوماتي ټیکنالوژۍ تر څنګ د خلکو معلومات ولري. د باسټن په نوم شرکت چې په 1920 کال کې جوړ شوی و او قسمه قسم روبوټونه او وسایل جوړوي، اوس پر داسې روبوټ کار کوي چې انسانانو ته ورته فزیکي کارونه وکړي. د همدې ادعا په تړاو د سپیس ایکس شرکت مشر ایلن ماسک هم ویلي دي چې مصنوعي ذهانت د بشر د ژوند لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. خو د باسټن شرکت موسلین وایي د مصنوعي ذهانت سره مل روبوټونه باید داسې لارښود شي چې د بشر ژوند ته تاوان ونه رسوي. دوی اوس هم داسې روبوټونه جوړ کړي دي او د ایلن ماسک ادعا یې د خپل شخصي نظر ښودلی دی. ټیکنالوژي د نړۍ په هیوادونو مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلودی شي. مستقیم اغیز د هیواد په روان دوران کې تغیر راوړي او غیر مستقیم یې د هیواد پر اقتصادي بشري منابعو اثر لري شي. خو مثال یې د امریکا په تیرو الکترونیکی ټاکنو کې د ټرمپ کامیابیدل بلل شوی چې پر هیواد او نړۍ یې مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلود. ټیکنالوژي له خطرونو سره مخ یو سند دی او هر هیواد د دې خطر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ځینې وخت ټیکنالوژي په هیوادونو کې ډیره مؤثره هم تمامیږي او اغیز یې هم مثبت وي، لکه په استونیا هیواد کې د الکترونیکی ټاکنو سرته رسول چې وګړو یې د خپل کور او کار ځایونو څخه خپل رای وکاروله. په 24 غنټو کې یې مشر وټاکل شو. اقتصاد ته ضربه ونه رسیده. خلکو د خپل رای استعمال په خپلو سترګو ولیده. د نړۍ 40% کاروبارونه په ټیکنالوژي ولاړ دي. آنلاین شاپینګ په نړۍ کې په چټکۍ سره مخ پورته روان دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم مالیفیسنت مسٹریس آف ایول په دیونه کې په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی ایڈمز فیملی په دریم نمبر دی چې د 9 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هاؤس فل په لومړي نمبر دی چې د 1.7 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم میڈ ان چائنا په دویم نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سانڈ کی آنکھ په دریم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور سیریز جومانجی نوی فلم دی نیکسٹ لیول ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایڈوینچر او مزاحیه فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2018 کال کې وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. په فلم جومانجی دی نیکسٹ لیول کې د هالی ووډ مشهور اداکارانو ډاونی جانسن، بلیک جیک، کیون هارت او نورو کار کړی دی. په فلم کې د جومانجی ویډیو گیم ښودل شوی چې د دې لارې ملګري بلې نړۍ ته لاړ شي.
The jungle. This is a whole new thing. Nobody told us we had to do a whole new thing.
Okay, something went wrong.
Come on. I'm coming.
Grandpa Eddie?
Morning.
Did you guys see Spencer?
Is that? I think he went back in. We gotta go get him.
You know something?
We haven't even picked our guys yet.
Are we in Florida?
Oh, my God.
Wait.
We're in the wrong body!
My joints feel like butter.
Oh, no.
Listen up now. This is a dangerous place. You've got to have eyes in the back of your head.
What in the damn hell just happened to him?
What the hell is this?
Would you look at me? I haven't looked like this since...
Never. You look like this never.
I think my eyes are a different color.
All of you is a different color.
د هالیوډ سینما اداکار چیډویک بوسمن فلم
21 Bridges trailer خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. د دې مخکې باسمن فلم بلیک پینتر په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په نوي فلم کې باسمن د نیویارک ښار پولیس والا وي، هغه ټول ښار وتړي او د هغو دوو وسله والو خلاف عملیات کوي چې دوه پولیس والا یې وژلي وي.
Be afraid.
Two shooters. They have training.
For he does not bear the sword in vain. He carries out wrath on the wrongful.
I will find them. We will catch these guys in the next 3 or 4 hours. They vanish. How are you going to do this?
There are 21 bridges in and out of the island. Shut them down.
What island?
Manhattan. You ain't got the action when you see me long track.
They told me you were the guy who kills killers.
Beautiful. What could go wrong? You got a trigger.
You better have perfect diction calling me a trigger.
This is a setup.
Call it what you want.
I just did.
If you go down this road, you're looking over your shoulder the rest of your life.
I'd rather look the devil in the eye. Still going bad on me.
د هندي سینما اداکار وید ووت جموال فلم کمانډو 3 ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا د کمانډو سیریز دریم فلم دی. د دې مخکې د کمانډو 2 فلمونو په کاروبار کړی وو. په دې فلم کې د ترهګری پلان د شنډولو هڅه خوده شوې ده.
هندستان روئے گا، خون کیا سو روئے گا، There will be a civil war. میں رہوں یا نہ رہوں،
ایک ہی آدمی ہے جو اس مدے کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، کرن سنگھ ڈوگرا۔
سر، یہ آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے، پر اس کے لندن میں ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں۔
اگر تمہارا اندازہ غلط نکلا، یہ دیش کبھی معاف نہیں کرے گا۔
اس بار ماتم انڈیا نہیں، کوئی اور منائے گا۔
تمہاری ٹیم میں انڈیا سے ہوں گی بھاونا ریڈی اور برٹش انٹیلیجنس سے ملکہ سور۔
مطلب انڈیا نے بھیج دیا ایک اور ہیرو ٹائپ ایجنٹ؟
ہمارے یہاں کا ہر سپاہی ہیرو لگتا ہے۔
کافی جذباتی ہو۔
صرف بھارت وادی۔
کیا ڈائلاگ مارے، سیٹی نکل گیا۔
ہندی سینما ځوان اداکار سورج پنچولی فلم شنکر سیٹلائٹ ٹریلر خپور شوی دی. سورج د ادیتا پنچولی زوی دی او لومړی فلم هیرو یې 2015 کال کې نمائش ته پاره وړاندې شوی وو. دا یو اکشن فلم دی۔
ایک وہ سیٹلائٹ ہے جو انترکش میں گھوم کے لوگوں کے سگنل پکڑتا ہے، اور ایک سیٹلائٹ ہندوستان کی سرحد پہ ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے ہی اسٹائل میں۔
سارے تیار؟ بھنڈارا کا کھودو، ہنے روٹی کھاتی سی، آتے ہی چھوڑو گے تم لوگ۔ یار،
یہ کون سا سیٹلائٹ ہے جس سے دنیا بھر کی زبانیں تو کیچ کر لیتا ہے؟
سر، میں زبان کیچ نہیں کرتا سر، صرف فیلنگز ہوتی ہے نا سر، وہ کیچ کرتا ہوں۔
سر، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔
گھر کہاں ہے؟
بولا جی،
مجھے تمہارا سینک شپت چاہیے سولجر۔
سر، میں سوموار صبح بیس پہ حاضری کے لیے موجود رہوں گا سر، ایک سینک شپت ہے۔
آج ہلتا گراؤنڈ وے، ٹولی ٹولی بجا دے، اسی لانے راؤنڈ وے۔
شنکر، تو گھر آ رہا ہے نا؟
ارے یہاں فون کرنے کی فرصت نہیں مل رہی اور تو گھر آنے والی بات کہہ رہی ہے۔
پاپا پھنسے ہوئے، کیسے آئیں گے؟
میں لاؤں گا۔
پرومس؟
سولجرز پرومس۔
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل لوی الله مو سپارم.
اوریدونکو، اوس هم راځو د مشال ریډیو مساحیه 19 پروګرام پام کوتا. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ امان الله ناصر جوړوي.
پام کوا،
خبرونه او فریادونه،
او
السلام علیکم. چوک په خو، چوک په سائیکل، چوک په خچر، چوک په موټر، چوک په رکشا، چوک په جهاز کی ملګرو، دا د 500 گاډیانو په مابین کې د وی وی آی پی پروتوکول سره راورسېدو ګورګین چې دا غمګین اولس ورته میرچکین هم وای. شاو مخته باډی گارډان، مخته شاته، رایت او لفټ، زده ګولۍ او زده ټوپک گاډی، په منډه د 150 په سپیډ کې، روډونه بند، دکانونه بند، لاری ګودرونه بند. څه پېښه ده؟ وایي دا خو پروتوکول سیب تیریږي. ما ویل ظالمانو چې ټولو خپل ځانونه محفوظه کړي دي او عوام یې کړي دي د ټوپک خان او میزایل خان په حواله. ولې ظالمانو، تاسو خو ویل چې زه به پروتوکول نالم، د هالند د وزیر اعظم رنګ به ټول په سایکلانو زو افیسته. سایکل خو ایسته پرېږده، دلته خو که سایکل دی، دلته خو که ډنډا پور دی، که شکار پور دی، که بیر پور دی او که خیر پور، واړه په جازونو کې ځي او راځي. که هغه نه وي نو 50 گاډي د سکیورټي والا، 1500 د چمچګانو او 50 د خپلوانو عزیزانو او 50 گاډي د هغه ووټرانو چې درې میاشتې په الیکشن کې منډې هم ورسره والی وي، او اوس بیا له دوو کالو نه د ټیکې، پلاټ، برمې یا کمبې په امید خپل پټرول سیدي. ځکه نن سټوډیو ټینشن تی ګډبډې شن ته زحمت ورکړی دی دولت خان پروتوکولی او مسکین خان غریب نواز ته. دوی توتکو ته څه سرنا وایي او توتکو دوی ته څه ډول وایي، ورته غوږ او سپږمې شي.
نوگرانو اوریدونکو، دا وخت زما سره دی دولت خان او مسکین خان.
دا زما د پروتوکول سپکاوی دی، زما بې عزتي ده، زما انسلټ دی. سناولا سناولا سناولا، دلته راشه فوټو واخله.
اوهو، سو شو، ولې بې عزتي ده؟
تا دولت خان پروتوکول، وزیر ګیس او پټرول د دې مسکین خان بې تول سره کینولی دی.
چوکی پا کارو بیا خو مسکین خان نوما، سنگین خانوما، لونگین خانوما، رنگین خانوما. اوس مسکین خان پا خپو که برا تا ناشتوی، پا خورو اویرو که برا سر ناشتوی، نن زما پا ناشت شرمی که شرمی دلی.
اوه، دا زما بیزتی دا.
نه تدارا تو ویا، تاسو خویلا چیز تاسو حکومت راشی نو تاسو با دا پروتوکول دا شو شا دا با نکوی، تاسو خواه غزول ریکارد لامات که.
نه بی بی، ستاسو څه خیال دی چې دا ما چې په الیکشن کې دومره پیسې خرچ کړي د دې دپاره چې زه به په رکشه کې ګرځم؟ هغه وزیر وزیر نه دی چې په روډ تیریږي ټوله دنیا په خبره نه شي او چې کلی ته راځي ټول کلی بې خوبه نه شي.
یو یو یو، بې خوبه څه مطلب؟
چې کلی ته ځم فایرینګ او توتکو فایرینګ، بیا په لوډ سپیکر کې گانا وای، خانه دولت خانه توره دی گاډی او غټ برېتونه خوند کمینه.
توتکو، مونږ هم په دې غټو برېتو تیر وتلو، اوټونه مو ورکړه، ته یقین وکړه د دې بدعمله بدکرداره پوټو خپلې سکه مور په کمره کې نه دی لګولی. ما ولګولو وای، نو کری به درکم، وړاو چینی به درکم، دا لو ژړ غوړي به درکم، پیزار او کالی به درکم. هغه چې راغلل هغه پخواني کالی یې رانه وایستله، ژړ غوړي خو پرېږده، زمونږ تیل یې رانه وایستلو.
نه دا خو صحیح وایي، دا تاسو څه ظلم شروع کړی دی؟ دا ګرانی، دا بیروزګاری، او تاسو پروتوکول، باډی ګارډان، پولیس سیکوریټی.
یاره توتکو، نور نو موږ ته راپاته څه دي چې څه ګټو؟ هغه خزانې ته ځي او په خزانه کپتان داسې پروت دی لکه خامار.
نه دا ستاسو کپتان دا موږ غریبانانو ته ولې څه نه راکوي؟
څوک چې په چنده عادت شي هغه بیا چاته چنده نه ورکوي. مونږ لکه ملایانو میاګان، رانه غواړی به یې نه، راکوی به یې هاو.
نو تاسو دا دونه پیسې څه پکوئ؟
IMF ته ورکوو که نه؟
تو ته کو څه درته ووایم، دا زړګی مې داسې ټوټې ټوټې دی. سهار چې هلکان اسکولونو ته ځي، ته دوی د پروټوکول دپاره روټ بندي هلته په اسکول کې استادان ټکوي، وایي هلکه ولې ناوخته راغلې.
نه دولت خان پروټوکول څه بیا، ستاسو سره یو څه احساس شته؟ په دې لاره باندې څومره مریضان اسپتال له ځي، خلک ډیوټې له روان وي، او ستاسو دپاره درې درې ګنټې روډونه بند وي.
ڈیوٹی زمون خلق ڈیوٹی زمون خلق ڈیوٹی کولا چرتا تو تکو ٹول اورز پا دفترون کناس وی یا خو پا موبایل اخت وی یا پا کتار بخت وی او یا بیا نسوار پا خلکی وی دوی چی پا دفتر کی کینی یا وی دیگی بیتر ندا چی پا روڈو دریگی.
نا تاستا دا دی خلقو دا تکلیف احساستا چی دا خلق سونا پا تکلیف کی دی ظالمانو؟
زمون خلق چی سمر پا تکلیف کی ساتی اغم رخوی آو.
ولی؟
چی فارغ شی جلوسو نرا باسی که آغا نوی پا فیسبوک باندی کنزل کوی چی پا تکلیف کیوی دا دوی پا یو روٹی سر جگڑوی نو زمون زندگی برابروی.
اوه تاسو د دې خلکو دپاره اوس یو کار هم کوئ؟
ای تو تکو، دوی ته د کار کولو ضرورت څه دی؟ کله په بین الملل کې د کشمیر تقریر وکړي، کله په امریکا کې 500,000 تلانو ته تقریر وکړي، بس په دغه باندې خوشحاله وي.
نو دا څه معمولی خبره ده؟ کپتان د ټولو نه اوږد تقریر کړی واو
وخانه خړو ته ته ما ته دا ووایه چې په تقریر باندې خېټه ډکېږي او که د خېټې درد سمېږي.
ستاسو په خېټو کې چې څومره ګوړګوړ وي نو دا د خولې کورکور به مو کم وي. او د کپتان تقریر ټولې دنیا ومنلو، تاسو یې اډو منئ نه، وایي ګر کې مرغي دال برابر. او
ښه وایي، تر مرغۍ پورې رایاد شولو، هغه مرغۍ اور انډې مو څه شولې؟
هغه خو موږ مسخرې کولې مڼې، تاسو په مسخرو هم نه پوهېږي که نه.
څنګه مسخره مغزی ماتی؟
په اصل کې مونږ مرغۍ ورکولې، خو بیا چې مونږ میټینګ وکړلو ډنډاپور صاحب وویل چې یاره نن سبا په چرګانو کې بیماری راغلې ده. علي احمد خان بیا کپتان ته وویل چې هلکه دا خلک په مرغۍ ما عادت کوي، کمې خېټې چې په چرګانو عادت شي هغه بیا په دالو خرابېږي، او خېټه چې خرابه شي تو ته کو بس چا ته وایمه ډېرې کوچرایانې ترې نه جوړېږي.
وتلیدو تو تکو خپله د ډنډاپور شاید خوري، کبابونه خوري، او زمون خېټه په دالو را عادت کوي.
یاره ته اوس دې مسکین شا ته وګوره، ځان د کپتان او ډنډاپور سره برابروي. د ډنډاپور خالي بریت او ویښتان د ورځې درې درې بوتلې شاد غواړي.
څه ګټه د دې غټو غټو بریتو او ویښتو؟
دا موډي په چا ویروي؟ چې هلته موډي دمکۍ راکړي مونږ دلته ډنډاپور ورښکاره کړو.
او هغه که په ډنډاپور نه وویرېدلو نو بیا؟
که ونه وېرېدلو بیا تبریز چټک ورښکاره کړو، هغه چې وویني بس بیا موډي صاحب لږ خاموشه کینی.
یو یو یو، نو د تبریز خټک نه وویرېږي؟
هو وویرېږي، وایي داسې نه وي چې را باندې تاوان نه شي، بیا به د ده په سر هم په عالمي عدالت کې کیس را باندې جوړ شي. او که نه
نوگرانو لگنده پور او تبریز چتک نپچغار و بغار و آوریدونگو اوس در تا آور و یوچو انتی کی خیری، یعنی بد دعاگانی چنن سبای د ملک ناپرسان غریبانان و مسکنان کوی اور تا وگ آس پگ میشه.
یالا کور ودانمی باغی شوا و ایستا پا کور نیستی شوا، ماشومان می وگی او نهر دی، چوک پتاو چوک لغری دی، گرانشی وی تبدیلی که بینگن دی او کٹی پر دی. یالا تا کپتان تا هم پیرنه هم دارنگ بلا کی لکز ما کور ودان چی ما تا بلا شوا. آمین مامد آمین مبین ماجبین، دای هم لبنی گالان دار کمرا باہر کی لکز چی دا وقت باہر یما. آمین.
یا لا گیس گران بچلے ترٹے گرانا میک اپ گران گال گے گرانا بنگڑی گران شول او گران اشولا سانے سرکار کبھی لگیا دے وے اپوزیشن کڑے درغلے اپوزیشن بیا لگیا دے او کبھی مونت چغلے چوک وے تقریر خو چوک وے کشمیر خو خیر پام کوا کمی پدا کو کر والے پدے سر باندھی بیا بوائے چکو کر خو
کمال میں داس ہم لے نشی جج نہ کہہ دی مزدوروں بس جی جج نہ کہہ دی مزدوروں جج نہ کہہ دی مزدوروں بس جی جج نہ کہہ دی مزدوروں دشن پڑے ہاتھ سو کیشنا جس میں تنشی اور جڑا تجو شما خدے مہربان رس